سو هیوادونو له مشرانو سره وګوري. او د الجزیره تلویزیونی چینل یو خبریال ته د جرمنی په یو محکمه کې له حاضرېدو وروسته پرون حکم وشو چې په دې هیواد کې به په توقیف کې پات کیږي.
د مهمو خبرونو سرخطونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په دې خبرونه کې مو یو عاجل خبر دا درلود چې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوې دي. تر اوسه پورې د دې چاودنې جزئیات څرګند نه دي. د ازادي راډیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه ولړیږي. د برېښنایي تذکرو د ویش اداره وایي چې د دغه ادارې شاوخوا 200 کارکوونکي د بودیجې د کمښت له کبله تنقیس کیدونکي دي. د دغه ادارې رئیس همایون محتاط پرون ازادي راډیو ته په یوه مرکه کې وویل چې دغه کارکوونکي ټول مسلکي کسان دي. د دغه راز هیله څرګنده کړه چې د برېښنایي تذکرو ویش به ډېر ژر پیل سي. له ښاغلي محتاط سره اجمل تورمن مرکه کړې او په سر کې ورڅخه د همدغو تنقیس شویو کسانو په اړه پوښتنه کړې.
بعض خبرونه خبره شی وو چې د الکترونیکی تذکرې اداره څخه تقریبا 800 کارمندان ګوښه شوی دي. دا خبر درست نه ده. مونږ تاسو خبر استی چې د بودیجې د کمتیا سره مواجه یو. پوستن د اروپایي جامعه چې مونږ یو برخی معاشات مرکزی کارکوونکو دوی په مسئولیت کې وو خپل کومکونه پخوانی اونۍ څخه تر اوسه کم کړي. تقریبا په 60% کومک چې دوی مونږ سره کوله له دې سبب مونږ تقریبا 190 کارکوونکي چې مونږ د مرکزي سیمونو په برخه کې کار کوو. د دوی قراردادونه قرار چې د جولای په 15 تاریخ کې ختم شي. نور کارکوونکي ټول په خپل کارونو کې حاضر دي. د دوی د کار د ختم اوازی درست نه دي.
درته وایي چې دغه کارکوونکي چې اوس له کاره به ځواب شي نو دا آیا ستاسو په کارونو کې څه ستونزه نه پیښي په راتلونکي کې کله چې ستاسو کارونه پیل شي؟
طبیعي ده چې ستونزې شته. د کارکوونکي موږ سره په ډېر مدت کې یو ځای کار کوو. دوی تجربه او مونږ دوی سره کوم ټریننګ چې دوی ضرورت وو د ادارې د تذکرې الکترونیکي ادارې د ټریننګ او بعضي برنامه په دوی باندې مونږ ډېر سرمایه‌ګذاري کړې وو. دا طبیعي ده چې که مونږ د کارکوونکي د لاس ورکو طبیعي ده چې په اداره په برنامه کې منفي تاثیرونه کوي.
متاسې بروسې پوښتنه هغه ده چې آیا څه هیله شته چې د برېښنایي تذکرو ویش به کله شروع شي؟ په دې نږدې کې شروع شي انشاءالله.
بلې، ولسمشر ډاکټر صاحب په یو جلسه په دې اونۍ کې لري د تذکرې په باره کې. مونږ امیدوارو چې یو تصمیم دولت زر تر زره د برېښنایي تذکرو په آغاز په باره کې
د برېښنایي تذکرو د ویش د ادارې رئیس همایون محتاط د ازادي راډیو د خبریال اجمل تورمان پوښتنې ځوابولې.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه هر ورځ پر هم د غوڅ سپو د ماشام تر او بجو وروسته د 12 ساعتونو لپاره اوریدل سي. په دې خبرونه کې مو دا راپور هم درلو چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته درې چاودنې سوي دي چې په دې چاودنو کې د اوښتو تلفاتو او زیانونو په اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. د ازادي رادیو خبریالان وایي چې د پیښې له ځایه دودونه جګیږي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 813 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
عبدالواسع هلمندوال له هلمند په خپل پیغام کې لیکي د ګرمسیر ولسوالۍ روغتیایي مرکزونه پاملرنې ته اړتیا لري. دغه ولسوالۍ جګړو ځپلې او هر وخت مرجوب هم پکې زیاته کیږي. هله د ولسمشر مونارې واوري قاری هستیګل لیکي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوو پر هغو لارو چې ملکیان ور باندې تګ راتګ کوي ماینونه ښخ نه کړي. تاج الرحمن له ننګرهاره د افغانستان دفاع وزارت یو کال مخکې را سره زموږ د کورنۍ د یو غړي سرتیري د وژل کېدو نه وروسته د 200,000 افغانیو نغدو روپیو او یوې نمرې ځمکې وعده کړې وه، خو تر اوسه درک نه ښکاري. قدرت الله داوري له هلمند لیکي له دولت او استوالو طالبانو مغوښتنه ده چې د روژې د مبارک میاشت په خاطر سولې ته غاړه کېږدي. سمیع الله حلیمي تندر له پکتیا هیله کوي چې افغان دولت د ښوونکو معاشونه زیات کړي. په اوسني معاش د هیچا ګزاره هم نه کېږي. محمد نسیم لیکي چې د هلمند په نوزاد ولسوالۍ کې سخته جګړه روانه ده. مولوي عبدالحی لپاره په بالابلوک ولسوالۍ کې نامني غلاوې او خپلسري زیاتې شوې دي. له مسؤلینو غواړو چې دا ستونزه حل کړي.
دا وستاسو ځینې پیغامونه چې د افغان بیسیم شبکې په مرسته مو ازادي راډیو ته رالېږلې وه. په همدې خپرونې کې 219 پروګرامونه هم درته لرو، ورزشي پروګرام د لوبو له میدان او تفریحي پروګرام د ګوډې اچار. په دې خپرونې کې مو دا راپور هم درلود چې په کابل کې د ملي شورا مخې ته 3 چاودنې سوي دي. په دغو چاودنو کې د تلفاتو دغه راز اوښتو زیانونو په اړه نور جزئیات نسته. د ازادي راډیو خبریال وویل چې د پیښې له ځایه دودونه جګېدل.
The Lobo, Le Maidana.
Amateur Zad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د لوبو له میدانه سپورتي پروګرام درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ او د روژې په دې مبارکه میاشت کې له سپورت کولو څخه ډډه ونه کړئ. په دې میاشت کې د خپل بدن د اضافي وزن د کمولو لپاره تمرین وکړئ او تمرین د روژې په میاشت کې ډیر ګټور ثابت شوی دی. درنو اوریدونکو په دغه پروګرام کې مو د افغانستان د کرکټ بورډ رئیس نسیم الله دانش میلمه کړی دی. په دغه پروګرام کې بل ښاغلی دانش سره د کرکټ بورډ په اړه د ځینو انتقادونو او شکایتونو په خاطر ځانګړی بحث ولرو. ښاغلی دانش ډیر زیات ستړي مشه، په خیر راغلی. مننه لدې چې موږ ته وخت راکړ چې مرکه سره وکړو. د افغانستان د کرکټ بورډ په غوراوي کمیټې باندې وخت نا وخت انتقادونه کیږي چې دغه کمیټه ځینې کسان ملي ټیمونو ته جذبوي چې هغوی په واسطه باندې راغلي وي یا هم په نورو پلمو. دغه مسله څنګه ده؟ آیا واقعا هم دغه د غوراوي کمیټه شفافیت په پام کې نیسي، عدالت په پام کې نیسي که څنګه؟
لومړی ټولو اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. استاد پښتنې په ځواب کې عموما کرکټ بورډ اداره او کرکټ بورډ کې تخنیکی خلک چې څومره په کرکټ باندې پوهیږي او د یو لوبغاړي په سلیکشن باندې پوهیږي دومره بیرون خلک نه پوهیږي. د دې سره سره افغانستان کرکټ بورډ هیڅ کله نه غواړي چې یو لوبه وبایلي. دومره عوام نه زوريږي لکه څومره چې د دې کرکټ بورډ مشران زوريږي که چیرته لوبه وبایلي، ځکه هغه توان مونږ ته بیا رسیږي. عوام ته شاید دومره توان ونه رسیږي، مونږ ته خو یو د افغانیت توان چې مونږ خفه کیږو. دویم توان دا ده چې مونږ اداره یو باید لوبه ونه وبایلو. که لوبه وګټو خو زمونږ نوم بچيږي. نو دې لپاره مونږ په سلیکشن کې یو لوبغاړي څلور طرفونه ګورو، څلور انګل ګورو، بیا غینه باندې یو لوبغاړی سلیکټ کوو. په دې سلیکشن کې چې دی T20 کوالیفایینګ راوند لپاره شوی ده، په دې کې زیاتره توجه سینیئر لوبغاړو ته او هغه لوبغاړو ته شوې ده چې د سیده بیټ سره لوبه کوي، چې دا یو تخنیکی مسله ده ټوټلی. کنه خلک شاید په دې باندې پوه نه شي. مونږ په نوي ځوانانو باندې دغه اعتماد نشو کولای چې مونږ دومره غټ جام ته دوی ولېږو چې هغه د نړیوال جام ته د کوالیفایینګ راوند ده. نو مونږ زیاتره چانس هغه ته ورکړو، پخوانیو سینیئر لوبغاړو ته چې هغه پخوا هم دغه جامونه ګټلې دي، همدې سره د دې خلکو سره او د دې بولرانو سره د دې بیټسمنانو سره بلد دي د دنیا. ما چې څومره د بیټ څومره مناظره شوې ده په دې سلیکشن باندې، دا د سلیکټرانو او د زمونږ د خارجي مربیانو دا فیصله و چې دلته باید د سیده بیټ والا او سینیئر لوبغاړي ډیر ولېږو، تر څو هغه ته مونږ دغه نور لوبغاړي مو پرېشر کې را نشي د نوي، او دوی باید دلته وي او تر څو دغه لوبې ترسره کړي.
مننه ښاغلی دانش. ځینې وخت په فیسبوک کې یا په نورو ځایونو کې داسې انتقادونه مطرح کیږي، شکایتونه کیږي چې د کرکټ بورډ چارواکي په خپل رئیس مثلا تاسو د تاسو مرستیالان او اجرایی رئیس او دغه مرستیالان سفرونو ته ډیر زی بهرنی هیوادونو ته ډیر تګ را تک کوي. دغه مسله د یو حساس پرونکې شوې ده. دوی وایي چې خلک وایي چې مصارف ډیر دي، لامدغه سفرونه ډیر مصارف کیږي. دا مسله څنګه سپینوي تاسو
ګوره؟ یو خود لوبغاړو سره یو اداري قسم سپورې نه دی لاړ، یا زه یو شفیق یو د نړیوال جام نه نړیوال جام کې معمول ده چې پخوا هم لاړ دي، وسم زی د نور دنیا کرکټ بډونو مشران هم زی، هغه نړیوال جام یې غیته باید د دنیا کرکټ بډونو مشران لاړ شي. نور مونږ یو ځای ته اوس سکاتلند ته لوبډله لاړه، غینه بعد د نړیوال جام نه بعد مونږ نه یو لاړ. او د دینه مخ کې بل ځای ته لوبډل نه لاړه شوی. نو مونږ د لوبډل سره نه یو لاړ, مونږ په شخصي میټینګونو لپاره چې د دنیا کرکټ بډونو سره روز خپل پاکستان ته لاړ شوی یم, چې په پاکستان کې ما د زمبابوي سره 14 لوبي تیاری کړې دي. دای دې نتیجه وا د پاکستان له ملي لوبډل سره مې 14 لوبي تیاری کړې دي, چې نن ستاد میډیا لاره په ولینزل باندې وایم. دا دې نتیجه وا, دا د خلکو د جواب په باره کې خو خلک د حقیقتونو ته نه دي خبر. همدغه شان چې دوبۍ ته لاړ شوی په آی سی سی کې ما د انډیا سره د اړیکو جوړولو کې ډېر کوشش کړی دا. آی سی سی کې ما د لومړي راتګ کې دوی ته خپل پلانونه ورکول, او زه 2-3 وارې دوبۍ ته لاړ شوم د آی سی سی مین مرکز ته. هغې نه بعد زه پرون نه بله ورځ د لندن څخه راغلی یم, زه لا روان وم د نړیوال ای جی ایم ته, یا کلنۍ غونډه د آی سی سی چې په بربډوس کې وه. هغې دپاره زه لاړم لندن ته, په لندن نه به بیا ته بربډوس ته ځي. نو ما په لندن کې دوه شپې د دې په خاطر باندې هلته زه مخکې لاړ شوی وم چې که تا فکر وي یو چا خبرې زموږ په ټیم پسې وکړي چې دوی تحفې او دا شیان غوښتل په انګلینډ کې له خلکو څخه, نو هغه خلکو سره ما غوښتل میټینګونه وکړم چې تاسو هغه خبره ما ته روښانه شي, زه خپل ټیم یا د منیجر یا په دې باندې زه خپل واخلم. نو زه په خپل نه غواړم چې فضول کوم ځای ته لاړ شم چې مکمل 100% زه مجبور نشم, او هغه میټینګ د افغانستان لپاره د کرکټ لپاره په ګټه نه وي, زه هیڅ کلم نه ځم.
مننه ښاغلی دانش. که یو څه بل هم راته وایي, هغه دا چې د کرکټ بورډ له ادارې سره د الکوزي ګروپ د 1.3 میلیون ډالر په ارزښت باندې یو قرارداد لاسلیک کړی دی. آی سی سی یا د کرکټ نړیواله شورا هم کرکټ بورډ ته پیسې ورکوي, په خپل دولت هم بودیجه ورته ځانګړې کړې. له دومره ډیرو زیاتو پیسو سره چې نورې ورزشي ادارې البته نه
خدمن اوریدونکو, د لوبو له میدانه پروگرام د څو شیبو لپاره درو ورزو. کابل د په کابل کې د ملي شورا مخې ته غنې 14 سیوی دي چې په دغه 14 کې د اوښتو تلفات او دغه زیانونو په اړه بیلابل راپورونه ورکول سیوی دي. اجمل تورمن چې دغه مسلې تعقیب کړي را سره په مستقیم تماس کړي. تورمن صاحب, ورستی جزئیات څه دي؟ څو یې چرواکي دغه راز تاسو چلته د سترګو لیدلې حال ګوري؟
بله سالی صاحب, ویل کیږي چې تر 15 هم زیات د 14 غږونه اوریدل شوی دي. اوس مهال هم آلته په سیمه کې د امنیتي ځواکونو او د مخالفینو ترمنځ د برخورد روان دي. د ډزو غږونه اوریدل کیږي, اوس هم نه خطر روانه ده, او ویل کیږي چې ځانګړي ځواکونه سیمه ته د رسیدلو په حال کې دي. نو تر اوسه پرې معلومه نه ده چې عمله به د چا د خوا نه وي او هدف به څه وي, خو ویل کیږي چې د ملي شورا ودانې چې دا اوس هم د تربرید لاندې ده او د ډزو لاندې ده. هلته چې کم کسان دي دننه په شورا کې, دلته هم ویل کیږي چې هملته په خونو کې او په تکاویو کې پټ شوي دي. دا شان څیرمه ملي شورا ته د پاسپورت ریاست دی چې ویل کیږي چې هلته هم د ډزو غږونه اوریدل شوي دي. نو روسي راپورونه دغه دي, تر اوسه پرې معلومه نه دي چې په دغه 14 کې به څومره کسان وژل شوي وي. د مرګ جوړ لپاره به البته وروسته راپورونه ورکړل شي, خو دا په داسې حال کې ده چې ملي شورا یوه ورځ وروسته تر هغې چې دې کار تمدیدیږي, او نن داسې یوه مهمه ورځ چې مثلا د ملي دفاع وزیر ویل کېدل چې معرفي کیږي, هلته به خبرې کوي. د دې لپاره چې باور